هیوادونو ته د وچو میوه صادرات نږدې 60% زیات شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
په 1995 کال کې د نیکه مرغه زموږ د وچو میوو صادرات نسبت تیر کال ته تقریبا 60% لوړوالی ښیي.
خغلی پسرلی وویل افغان حکومت پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په کابل کې د وچو میوو لپاره یو بازار جوړ شي چې په خبره یې له دې سره به د وچو میوو صادرات زیات شي. په بلخ کې د قرقل پوستکي د پروسس او صادرولو د انسټیټیوټ مسؤلان وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ اداري مسؤول محمد عارف ازادي راډیو ته وویل هر کال له 15 لکو څخه زیات قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د په خبره دغه صادرات نږدې 2 لکه پوستکو ته ټیټ شوي دي. ښاغلی عارف وویل د قرقل پوستکي په صنعت کې تر ډیره د افغانستان په شمال کې خلک مصروف دي، خو د بازار د نشتوالي له امله دغه صنعت د له منځه وړلو په حال کې دی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني وړه 1160 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 640 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 640 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 640 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 83 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ او زر هندي کلداري 1010 افغانۍ.
ل عباد الله هننزینه هم په مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ول مخله دي چې مخکخه خزو او اساسي او بشري حقوقونو دو ونیزو پروګرامونو ته ورورسیږي. د ایران د ورستي ازمخت په اړه البته د توغندي امریکا ایران ته خبرداري ورکړه چې د وګړو واټن وشتن کې توغندي هغه ازمخت چې د تیر یکشن به پورزي وکړ هیڅ د منلو وړ نه دی او د ایران او نړۍ د لوی هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداري ورکړ چې د توغندي ورستۍ آزمیښتې هیڅ د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه آزمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه.
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یکشنبې په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغوه. دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو. هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ورباندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو ازمایښت ونه کړي. د بالستیکي توغندیو ازمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې شوی ده.
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبر هم رد کړه چې ویلی دی چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري. هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي. هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولی سي. مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅکله زغملی نسو. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران دغه ازمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه ازمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، شرح غلاست.
مننه، زه هم خپل سلامونه نیکې هیلي ګرانون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوی ده، پس د هغه نه ماشومان اړ سوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار عمل ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو په امله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي، دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګړو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې حق له ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بید مور بید پلار خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني، کار کوي، ممکن دي چې هر لحظه ته خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنی وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد د سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات، یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان موجود وي یا مشران موجود وي. چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده. او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه رجوع وکي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بینځي او غي سره مرسته وکي روزنتونونه زیات کی او د مشمانو د کار مخنیوي وکي.
ډیر مننه معروف صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې مشمان د بیلابیل لاملونو لامل کار کول ته مخه کوي، دغه کار مشمان پراتلونکو لکم ډول خطرونه سره مخ کوي، یعنی د کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم ویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بي برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. د ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې عمل ته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیر مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی، او پر ماشومانو باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنې هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستري توب د دوکانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 14 نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس نه فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي. مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی، خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سو چې دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
مخکخې خزی
دا زادی راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه یوسف زادرانم او د مخکخي خزي د دې اونۍ په پروګرام کې لته سره قدرمن اردوونکو تاسو د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو لنمونو شعارونو او د دوی لکارونو سره حتمه ناشنای. خو د مخکخي خزي په نننی پروګرام کې د داسې یو میرمن سره غږی ګوچې د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه د یوازنی هغه ګوند بنسټ ایښودونکو ده چې مشري هم اوس د دې پر غاړه ده. عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نندلته زمونږ سره د مخکخي خزي په پروګرام کې ملمنه ده چې تکلیف یې باسه او استودیو ته راغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي. ډیر زیات مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې خپل خبرو تراشم د ازادي رادیو کارمندانو ته، د ازادي رادیو هغه عزیزان چې هر وخت د رادیو اوري، د زړه له کومه احترامات وړاندې کوم.
عادل بهرام نظامی اته 40 کاله پخوا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچې تحصیلات کړي او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1948 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغه څنګه دا سفر پیل کړ او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینۍ ګوند فعالیت ته یې ولې وګور کړي؟
ډیر زیات مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم. موږ په هغه شرایطو کې د دوه ګوند بنسټ کې خوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چنه پرېښودل چې هغې درسونه ویې، نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخت ته چې متوجه شولو په افغانستان کې دوې مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لاره چې شرایط ورته آماده نه و. د فدرالي فکر یې کاوه افغانستان ته، او طالبانو د امارت کې دوی په فکر کې د افغانستان او افغانستان ضرورت د افغانستان وګړو په تیر بیا میرمن او نجونو ضرورت د تلاره چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي او د ټولنه باید بې سواده پاتې نشي. موږ په هغه وخت کې دوی په خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومت او تغییر وکړي.
بله، لږ تر لږه تاسو د داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کوم خنډونو سره مخ شوی کداره ته وایي؟
سل په سله کې هر حرکت د ځان سره ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یو میرمن یم، او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډیر مساعد دي او زمینه ډیره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپل نظریات و طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډیره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کوو، او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو، او ماشومانو ته به درس ورکاو. په هغه وخت کې به بیا د غوسه نږدې بیا پاغه باند کار کا پو گند باند کار کا یعنی ډیر شرایط سخت و مخته هر دقه د تهدید حالت و یعنی که پو وخت کې مخ په دو تشکیل باند گرفتار کیدلونو تاسو پی چې سازام ډیره درنه سزا خو پیش د گند جمهور غوښتن کو د گند تاسیس کله چې مجاهدین صیبان راغل کابل ته او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې مخ هین په وخت کې په یو حرکت باند لاس پورې کا ځکه چې موږ ځتی نشوي ته تحمل د جنگ نه و د افغانستان د خلکو ته او هو سم د تحمل نشته
بالکل
اكيد نه حزت د جنگ جوړ کا خو متاسفانه هغه شرایط ډیر زر تغییر وکل او هغه نه حزت تقریبا کامیاب نشو
بله بله اغلی بارم تاسو خبر نه مخکاري چې ډیر پاملرنه مو سواد او دی برخه ته دلته یو مهمه اندېښنه چې موجوده ده د میرمنو ګډون دی په سیاست او په ګوندونو په دې برخه کې تاسو ګوند دې برخه ته لازمه پاملرنه کړی تاسو په نظر باندې
سل په سل کې کړی په جمهور غوښتونکو ګوند کې حصول دادی چې که مو کاندید ورکیو پارلمان ته شورای ولایتی ته ولسوالیانو ته یعنی هر هغه څه چې د انتخابي وي د ګوند مکلفیت دی که یو کاندید ورکوي حوالینا کاندید به میرمن وي او که دوه وي یو به حتما میرمن وي یو به حتما د ورونو د جملې نه وي چې موږ د عملا دا شی کړی دی نو ګوند ډیر متحد دی د ښځو د حقوقو په اساس کې چې تر رقم چې د اسلام دین واضح په دوه قسمت کې هغه وضاحت خپل لري نو موږ مطابق د حکمونو د خپل مذهب او دین برخورد لري
بلې ډیره زیاته مهرباني د ګوند په برخه کې اتمن زموږ اوریدونکو کې ستاسو لکارونو سره آشنا شوي دي د دې ترڅنګ ما مخکې یادونه وکړه تاسو د جمهور رئیس سلاکار پات شوی او سم ور سره یا همدارنګ د خزو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابل ډلګو نمائندګي کوي غړیتوب لريالته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پر سم راغ مدني غک تر حکومتي چارواکو په خړ ډول رسولې ده
ډیره زیاته مننه پښته دو چې زه د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم ما د غوت مخ دي او لمړی میرمن سره کار کوم تقریبا یو کال ما د لمړی میرمن سره د خزو د غونو د جګوالی په خاطر او د خزو د پاره د کار د زمینی د مسایدولو په خاطر او د خزو غږ ته ریاست جمهوریت ماڼۍ پورې ته هرګه پورې تلاش خپل کړی دی غونډې م لرلې په ولایتو ته تللي یو او په ولایتو کې د دې هغه پیامونه راخستي مشکلات م راخستي دي ناخوالې م وړې دي او هغو ته هم د حل لارې جوړې کړې دي دا هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړ او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په اساس کې نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی
بلې ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالی غږ پورته شوی دی ویل شوی دی راپورټونه خپاره شوی دی همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي همدا خوب ویني فکر کوئ د دوی دا خوب کله تعبیر ویني
ډیر زیات من د خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دوه چې کغه خور ده مور ده لور ده ارزو یا هغه ډیره غټه هیله یم دغه ده چې د یم وکړلی شي په غټو پوستونو کې یا د خپله کوره روزي حداقل د یو معلم په صفت کار وکا نو طبعا د دې د دو هلې ځلو یا د دې د دو هیلو شرایطو ته مساعدېدلو خبر ده نو موږ وینو چې په دو وروستیو کې د ښځو د مطرح کېدو په خاطر یعنی د ښځو ته د لار اوارېدو په خاطر چې دی څه رقم کړی شي چې حداقل د تاوتریخوالي نه خلاص شي د وحدت ملي حکومت هغه خپل تب تلاش لري او همداسې په څنګ میرمنې شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمنې هم وکړی شي چې حداقل هغه خپلو هیلو ته ورسي
بلې تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونم لیدلې دي بیا وخت کې تاسو موقف ته رسیدلې څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلې چې د مسلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړو یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړو یا تاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو تا وینه یا چه بیا پا پختون نشینو محلو که یا منطقو که ده خدو گردون پا سیاست که ده خدو گردون پا اجتماعی اقتصادی چارو که تاستا هم حق ده واضح معلومه ده چه زن خندو نلیری نو زه نظر پا شرایطو زدان دیر بر علیه حساس هاوما او دیر دیر همکاری ده ماسم ده کورنه ده طرف شویده او زکه دو دوی ترسیده لیم ده ماسم ده کورنه دیر غط لاسوا واقعا که حمایت ده کورنه و ده طریقه و میرمن حمایت نشی دیر سخته ده اول بطا ده خپل کورنه از سلاس وینه ده غو سلا با اخل بیا با تاسو پا کار شروع کرده نو ده ماسه ده ما ده بریل توبونو بشاک لاس دیر یه ما مور و چه زپ پینزم سنف که ده پلار پاته یه ما او ده کور مشره و ما مور می الله پاک دید نورم من دو سووه دا مرور کن نو یو بسواد خدا و اما ده باسواد ندیر دیر تب تلاش پل اولاد تا وکا چه داده پینزه سر اولاد پا دیر خ تربیه کری او دیر خ زمینه ارتم سایده کلا چه هر چو سخ شرایط و مخته ده زمینه سایده که چه مو باید تحصیل وکو او هر وقت تب تلاش مداوا چه باید هده قلن اگه ده پلار نوم چه واقعا یو ده وطن می نوال و او ده وطن سرک خو او شهید شو نو دیر آرزوی بدولر پا دوم مرحله که می زما ده جون ملگره ایده یا چه واقعا زده شپاگ و اولادو موری ما یعنی ما تا با دیر سخت و سیاسی فعالیت که ده ده ملگری نویرسه نو ده خدزو فعالی دل یا ده خدزو تا پا مختلل هم حمایتون غاری که سرنگا چویی چه ده هر یو بریالی سری تا شادی وی میرمن لاسته نو ز برعکس ده خبرم کرایشم چه واقعا ده هر بریالی خدزی ما پرشاک دیوی خی میرمنه چه زخپلا مور یادولیشم او خپل برلتوب که خپل خواند شریک اولیشم زا دیر خوشحالایم چه ده ما سمی کورنه متحده و او تنن رزه دی ما خپل کار که تشویقیوی او ده ما ستب تلاش لیری زدان دیر بری علا احساس هم
بله دیر زیاد میربانی ده مخکه که خزی پروگرام که رسر عدل بهرام نظامی ملمنه و اغا میرمن چه پا افغانستان که ده گن و گندون چخ مشره ده د دې په وینا د خپل هم ځان بریالي غنی هغه چې موږ انتخاب کړی و چې مخکې خزه در پیژنو عادل بهرام ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې خوږې مننه چې وخت مو راکې
ډیره زیاته مننه تاسو نو
درنو اوریدونکو د مخکې خزه د دې اونۍ پروګرام دلته پاتره سو پراتلونکو کرا سره اوسې غنی نور مخکې خزه در پیژنو د خدای پامان